په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا د آزادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. په دې نیم ساعت کې په راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګه وایي د وسله والو مخالفانو پر وړاندې د تهاجمي عملیات زیات سي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودو نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو سره په جګړه کې د ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل د چین نازیانو په چیرګام او خوګیانیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال جنګیالي شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیان او خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دفاع وزارت په خبر پاڼه کې هم ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي. همدارنګه دفاع وزارت په بغلان، زابل، کندهار، غور، میدان وردګو، تخار، هلمند، غزنی او پکتیا کې هم د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبله اړولو ادعا کړې ده. په خپلواکه توګه د دفاع وزارت د دې ادعا او په خلاصه ستونزمن دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطوګه مخته سي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د دې عملیاتو مشري کوي. دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي تر اوسه دغه تلڅو کلی وسلوالو پاک شوي دي. بلخوا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د اروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا نن ازادۍ راډیو ته وویل
حدودن په دغه دوا ورځ په عملیاتو کې حدودن 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان ټپیان دي.
دا بادغیس سیمه شرواکی بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټه برید کړی. د بادغیس د والی ویان جمشید شعبی ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د بخش آباد سیمه کې رامنځته شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان هم مرګ ژوبله لري خو د تلفاتو د دقیقې شمېرې په اړه نه پوهیږي. بلخوا د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د صاحب آباد ولسوالۍ د منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د په وینا یوه پوسټه طالبانو نیولي. تا کوی پنخوتو کې دوالو لور ته درنه مرګ شو بل اوختي خو د دقیق شمیرې پاړي به خبري خو ده. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ چارواکو بیا په دیاړه لسوایلو ډډه کړې. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دیار لسوونه بل مریض کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیخې په ټول افغانستان کې ثبت شوی چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کموالی ښیي. د خصو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د نومبر 15مه یاد خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پایل پر مهال وویل
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان
په دیار لسوا ونه بیل مریض کال کې کوم شمیره چې له خزو چار وزارت سره ثبت شوی اتل لسوا شپږ ویش پیخې دي او 131 سیولل شوی چې دا شمیره د تاوتریخوالي د پیخو کموالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د سربوګلونکو قضیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو په ډېرو سیمو کې د نامنیو له کبله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیخې نه ثبتېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړي. پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د مارچ میاشت کې کریمیا ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیس کې دروس پلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله په دغه سیمه کې په راپورته شوي کړکېچ کې په تیرو څو کلونو کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا لومړی ځل دی چې په دې پیښه کې د محمد بن سلمان د ښکېلتیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې څرګندونې کوي. دا خبره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړې ده، خو ریاس بیا دا ادعا رد کړې. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې نوموړی د ولیعهد محمد بن سلمان لا سختو منتقدونو څخه دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي.
زمون په خپل ځانګړو قمندوي او همدارنګه هوایي دي بریدونو کې زیاتوالی اصلاح ډېر څه د امنیت شورا د هدایت سره سم.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظریاتو راټولول ښه ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ښایي په ځنډ اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانیږو هغه حقایق راته وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درسته ډول سره ترسره شي. خامخا به دغه څه وخت ډېره واوسيږي.
د ښځو چارو وزارت وایي روان مریض کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2,000 پیښې دوی ثبت کړې دي. د سعودي عربستان د خبریال د وژنې قضیې بیا جنجالونه پارولې دي. تر شپږنیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. پولیسي جرګه وایي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د جرګې ځینې غړي مني چې سوله د یو کمزوري دریځ له مخې نسي ترلاسه کېدی. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالاته وایستل سي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې تهاجمي عملیات پراخېږي. تفصیل له خان محمد سینا.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمیآید.
دو ویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست کې ما انتظار شدارم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوې چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په خپل ځانګړو کمانډویو هم دارنګ هوایي دي بریدون کې زیاتواله لا ډیر کو د ملي امنیت شورا د هدایت ترسم ترڅو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د موبایل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 تر 30% پورې کمواله راغلی ده. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له 3 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
موردل چې ولسی جرګوي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. ولسی جرګې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د جنګي مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندې سوې دي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ورڅخه ملاتړ وکړي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعاً د سولې په مهارت باندې بحث مونږ سره مشوره هم نه ده سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چېر دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي دوی په خپل حال یو ځان مسؤول ګڼي دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید دخل وای.
د په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو 3 ورځو کې په دې تړاو له پخوانیو جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفرونه دي. زلمي خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تېره اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمعآوری دیدگاه مردم افغانستان تمامی اقشار
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابیل لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي درې سولې ته ودانګو او لاغ پرته به مونږ نه توانېږو چې سولې ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن په ځنډ سره اعلان سي. دغه کمیسیون وایي ازادي راډیو ته وویل د مهالویش له مخې دغه کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره یو اونۍ وخت لري، خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران په خپل راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 15000 څېړلې دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایمو او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمېرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویان علي رضا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو
ویل وجود داره که
تی وی مون لیوی و نه تر لس ورځې پر وخت لرو چې د شکایتونو د څیړنو لمړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ډوله شکایتونه څیړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم یې هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسیونونه د شفافیت د ټینګښت او پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابته کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس په لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانی ګوښه خلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي. خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسېږي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي. کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي.
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ. لډلی یوسف رشید ازادي راډیو ته دا کار به د ځن ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوې څه باور هم بیرته اغیزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي.
ومردل چې د شکایتونو کمیسیون وایي د دوی څېړنې د څېړنو نتیجې شایي په ځنډ اعلان سي. بلخو په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل سي. دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر کې د اعتراض په ډول راټول سي وو د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه نیولې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو او تفتیش هدایت ورکړی دی. له پکتیا اصیل ځای
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخې ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رایه دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایه دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې. مونږ غوښتنه لاندو هم داده چې د 300 د 340 د محلونو د تفتیش په ځای دي د خښه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولي رای دي تفتیشي پاک دي لنه پاکونه جدا شي.
دا باید بیرته د ساره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړ کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي.
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول خاغلی احسان الله حمیدی لارسنۍ سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید سره وشي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د پاره د اسناد مکمل نه دي یا کې ټیبینه کې قلم خوردګي لري یا مجموعه نه یي یا بده شي بعضی سپین راغلي وي. د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات باید وکړي ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د پروسه لسته چول کی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خاغلی امین الله فضلی لا یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو وروسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویر تو پښاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیاشمیرنه دی وشي د زینو نظرونو د خونه د تفتیش او د بیاشمیرنه ممانعت شو. انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی. دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط موږ نه یو غوښتنه دغه وا چې موږ د پکتیا ټول رای دی بیرته سره وشمار شي. دغه یو موضوع موږ پورې دی چې دغه موږ د موضوع رسمه خپل مرکز چې دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او د دې د هیئت نوروس به موږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته اتنه نوماندان دي چې له ډلې 15 ښځینه دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت سوي دي چې د تیر کال په نسبت کموالی پکې راغلی دی. د ښځو چارو وزیر دا خبرې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یوه کمپاین د پیل پر مهال وکړې. تفصیل یې له ناجیې ساپیز خبري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د ښځو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د نومبر 15 یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل، په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندونه کوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1999 مریض کال کې کومې شمیرې چې له ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي 1826 پیښې دي او 801 څېړل شوي، خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300% ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تېري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تېری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تېري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تېری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله مېرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بې وزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. تر دې چې به د اوریدونکو دغه سیمې سونه راغلي، نقیب الله مشال د اورزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي، امریکا باید د سولې د راوستلو لپاره پر پاکستان فشار راولي. محمد نذیر همتی له نورستانه د زلمی خلیلزاد حادثې د ستایلو د هیله ده چې خپلې حادثې لا پسې ګړندۍ کړي. د کندهار ولایت له دامن ولسوالۍ څخه عبدالباقي زهیر لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله او ارمان دی. قدیر خان تکین لیکلی چې د سولې شورا له پیله د خپلو کارونو په جریان کې له ځینو محدودیتونو سره مخامخ و. حمیدالله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي، د مسؤول چارواکو څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپلې سیمې کې لیکلي، ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکي په بل سیمې کې لیکلي چې د MTN مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا په څمکنیو او ډنډي پټن ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي چې د سیمې د خلکو دغه ستونزه د پوینا چی حل سي. دا واسطا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې 1313 شمیرې للارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اورئ چې تر 6:30 دوام کوي. د کندوز ولسونو د یوې غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او ډاډمن امنیت د ټینګښت په اړه د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. برخوالو په خپل خبرو کې ویل په هغه ټولنه کې چې امنیت نه وي پرمختګ هم پکې نشونی دی. اجمل آریان راپور لري.
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمه ایزو چارواکو د ولایتي شورا غړو دیني عالمانو قومي مشرانو ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دیني عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې جنگ او ورورژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو. خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسېدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم اوریده راسي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی اے د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. پرې بعد ظاهر د موضوع تعقیب کړی دی.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې ښیي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼې زیاتوي خالد چې اوس په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استنبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندی فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغه په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید د همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه هم لګولي دي. متحده ایالاتو پر 12 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل دې کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العطیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهطاني چې د ولیعهد شیلاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
لدی سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له ستر احمد فروغ نه واوري.